درنو دوستانو دی ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه او نیکی هیلې ومني. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. د نن ورځې د نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته ځي. د زابل ولایت د سل بستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پایل شوې. او سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مخه کابل ته ځي. د افغان او پاکستاني مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. ښاغلي مینپال زیاته کړه
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان څخه
ولسمشر اشرف غنی تیره میاشت ښاغلي عباسی ته د رسمي سفر بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته ورشي. بلخوا ولسمشر غنی د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللی. ښاغلي غنی پرون د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي جریانونو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې په ټاکلي وخت د انتخاباتو د ترسره کولو پر انتخاباتو د څارنې د هیواد ټولو وګړو ته د رایې ورکولو د زمینې د برابرولو او نورو اړوند مسلو په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې پریکړې له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د دې کال د تلی یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. د زابل ولایت د سلبستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پایل شوې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل د روغتون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو خلکو ستونزې تر یو حده پورې حل شي.
دغه روغتون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په صحیح برخه کې دا روغتون ولري او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه انشاءالله چې پوره کړي.
زابل که هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر 50 بستریز مرکزی روغتون لري خو سیمه شارواکي وایي دی روغتون کافي امکانات نه درلودل او داسې روغتون ته چې ښه تجهیزات او وسایل ولري جدي اړتیا ده. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی هوګان ګیدلی پرون تایید کړه چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي خو نور جزئیات ورنه کړل. یو جګپوړی امریکایي چارواکي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 28مه نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشان د مې د میاشتې له دولسمې څخه چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنګټن ته ځي. فرانسې او جرمني چې د نورو قدرتونو تر څنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غوښتي چې له دې موافقې ونوځي. برتانی پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانیستو سره له څلور لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړی دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به د دې اډې په ترلاسه کولو سره د نړیوال بار چلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیري دیروي. د برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولای شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کشتۍ یو لپاره به د انجینرۍ او لوجستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د روسي یو مورخ او د بشري حقوقو فعال او د ماشومان وبخی د روسی یو مورخ او د بشری حقوقو فعال د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو لتور څخه برات واخیست خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په دولي مکاله نظربندۍ محکوم شو. یوری دیمیتریف چې د څلی په نوم د بشری حقوقو د ټولنې غړی دی او پر 1913 کال د پخواني شوروي اتحاد د رژیم لخوا د زندانیانو له ډلیزې وژنې څخه یې پرده پورته کړه، پرون د کاریل یا سیمې له یوې محکمې څخه د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو په قضیه کې برات واخیست خو د یوې سپکې وسلې د ځینو پرزو د ساتلو له کبله د آزادانه تګ راتګ د محدودیت حکم پرې وشو. که څه هم د دیمیتریف د بند موده د 2016 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې تر ډیره په توقیف کې تیره شوې، خو محکمې ویلي چې نوموړی باید نورې درې میاشتې هم نظربندۍ ته په ورته محدودیت کې تیرې کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن کابل ته په یو رسمي سفر ولاړ شي. د لومړي د دې سفر په اړه افغان چارواکي څه توقعات لري او خپله شاهد خاقان عباسي تر سفر مخکې څه ویلي، دا به په یو رپورټ کې واورئ. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته په تیرو درې ورځو کې سلګونه د توپونو ګولۍ لګیدلې دي او د مرګ ژوبلې سربیره یو شمېر خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي. په اروزګان ولایت کې د لوړو زده کړو د موسسې ښوونکي د زورواکو نه شکایت کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او دا به هم واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپوړو چارواکي ویلي په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. دا د ازادۍ راډیو ده. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د یو رسمي سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسي کابل ته لتلو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنګټن تورونه رد کړل او ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دېره دي. ولسمشر اشرف غني تېره میاشت د دولتونو په کچه د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته لدی پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامني جوړوي په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. خاغلی عباسي پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د ده په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسي پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بي ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له څه ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحدو ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوو حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلي ستانگزي ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډېر عمیق واټن وجود لري او دا واټن ستراتیژیک واټن ده. فکر نه کوم چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پاڼې له مخې د برید چې د چهارشنبې ورځې په ماښام وشو زیات مالي زیانونه اړولي دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پوځ تور لګولی چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
بلخوا د کونړ دانګام باندې د پاکستان د پوځ د درنو توپونو د ډزو له کبله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. دغلته چارواکو ویلي چې څلور ځلې د پاکستان هیلیکوپټر هم د دانګام خاورې ته داخلي شوي او بمباري کړې ده. په دې اړه به له سیمې څخه د روحلان ودی رپورټ واورو.
د دانګام یو تن اوسیدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوځ هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ راولي او نن سهار د پاکستاني ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمې بمبار کړي دي.
یو څلور ځله راوخت پنځه څلور کله هلیکاپټر وی او یو ګنټا بمبارې کاوه خو برابر او پرون جټیانو کړی و او نن هلیکاپټر وی ټول په بارډر نه دی خو به انتهای دی خو برابر اوسې دوه کیلومتر مور له تر څه مزه دی کاوه توپونه خو به انتهای ډیر زیاتې د سرګول سره او ترپمال سره او لټه کنده او کدی بارډر دی واړو مړ او کې دا دونه بمباری وکړه چې ځنګل منګلې ولا خرابې شلې.
هغه وای د پاکستانی او توپچی او هوایي بریدونو په وجه غنو خلکو خپل آباد کورونه پریخي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی او هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباری کړې ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دې خورا اوښتي دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سر ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو په اړه ساحه لري. دلته د تلفاتو په اړه معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. د څلور ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه اووه اتیا پورې مرمۍ په دانګام باندې یوازې په دانګام باندې راغلي کولې یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو لپاره دانګام ته د سروې ډلې تللې دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د درې سوه نه زیاتې کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کوي او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي. خو د افغان دولت مشرانو ته پکار دي چې ورته په ښکاره ډول ووایي چې نور دې خپل پوځیان د کونړ پر خاوره له بریدونو او په افغانستان کې له نورو لاسوهنو منع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ رپورټونه ونیس پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره کتلی شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
امریکا متحده ایالاتونو د برېښنا په یوې پروژې چې کار نه ورکوي شپېته میلیونه ډالره لګولي دي. دا د نیوزویک مجلې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې یا سیګار د یو راپور په حواله یې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د پوز انجینرۍ برخې د افغانستان لری پرتو سیمو ته د شمال ختیځ د برېښنا پروژې په نوم د برېښنا رسولو په سر $60 میلیونه لګولي. نیوزویک د سیګار د تازه راپور په حواله لیکلي چې د پوز انجینرۍ برخې د لوړ ولتاژ لرونکي برېښنا دستګاوي او د مزو د انتقال پایې په هغو سیمو کې جوړې کړي چې د خلکو ځمکې دي او د پایو د چپکېدو او خلکو ته د زیان رسېدو امکان پکې شته. د راپور له مخې تر اوسه پورې د دغې پروژې په چوکاټ کې 102 داسې سټېشنونه جوړ شوي چې نه ترې استفاده کېږي او نه هم ازمویل شوي دي. د امریکا د پوځ انجینرۍ برخې د سیګار راپور چې ګواکې دا پروژه کار نه ورکوي رد کړی دی. د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي چې څه باندې 1400 کلونو کې لګښت 300 میلیارده ډالره زیات بلل شوی. نیوزویک لیکلي په 2008 کال کې د امریکا کانګرس د سیګار اداره د دې لپاره جوړه کړه چې د جګړه ځپلي افغانستان د آبادۍ او آرامۍ لپاره د امریکا د $میلیاردونو په لګښت نظارت وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د یو افغان پناه غوښتونکي په وژل کېدو یو مطلب لیکلی. د خپرونې په لیکنه موسی خان ناصری په 2015 کال کې وروسته له هغه له افغانستان بریتانیا ته ولاړ چې طالبانو یې د کورنۍ غړي ورو وژل. طالبانو د موسی خان پلار، مور، دوه خویندې او یو ورور داسې وخت وژل چې په خوب ویده و. ډیلی میل لیکلي چې 40 کلن موسی خان ناصری د تیر کال د اکتوبر په 15 د لندن پیو پارک کې 5 کسانو د جاقو په ضربو وواژه. ویل کېږي چې ناصری له دغو کسانو پوروړی و. ناصری چې د ډیلی میل په خبره د نشه یي موادو له درکه 10 یورو پوروړی و، په زړه کې په چاقوانو لګېدلی و او ځای پر ځای سا ورکړې وه.
دا زده راړو دا د فراه ولایت ځینې ځوانانو او مدني فعالانو د پنځشنبه په ماخام د سولې د غوښتنې په موخه د تحسن خیمه ودروله. دوی خپل د خیمو شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور دې په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لار هواره نه شي دوی به خپل احتساب نه ختموي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
فراه ولایت هم د جمعې په تور شپه په هیواد کې د سول سپین کاروان سره یوځای شو. د فراه ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فراه د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلات خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نور ولایتونو په شان دوی هم د سول د کاروان سره یوځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. او د رحمان ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د سب کوونکو برخلیک معلوم شوی نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي، موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانوي دلته یا ولاړوي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نیسي، نور ملګري نور دوستان څه تصمیم نیسي. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیلو غاړو باندې موږغ دی چې البته هغه حکومت دی، طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسیږو. پرته د سولې بل لاره نه لرو.
په فراه ولایت کې د ځوانانو یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي چې دلته په جګړې کې یوازې افغانان وژل کېږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنې سره راټول شوي او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مو نومولې ده د سولی د راتلو په تړاو مو داسې اقدام کړی دی.
د دونه وړ چې ورس لاغه چې په هلمند ولایت کې ځینې مدني فعالان د سولې غوښتنې په مخه تاسن یا پرلیت وکړ. د دې دغه کار د هیواد په کچه د تو درکلی سره مخ شو. په دې لار کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې هم ورته تحسنونه وشوه چې یوې هم فراه ولایت دی. وبریدل چې د مدني فعالانو او ځوانانو دغه ډول حرکتونه به څومره وکړی شي په هیواد کې د سولې پر پروسې مثبته اغیزه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوروزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې استادان وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینې ځوروي او ورته ګواښونه کوي. دې استادانو دغه خبرې وړمه ورځ ناوخته د دغه پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت په غونډه کې کړي. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا اورزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې ښوونکي وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلین یې په خپلو ادارو کې تهدیدوي او ورته ګواښ کوي. دغه ښوونکي زیاتوي چې امنیتي مسؤلین ورته هغه وخت ګواښ کوي او تهدیدوي کله چې خپلوانو ته نمرې کمې ورکړي او یا یې هم ناکامه کړي. د دغه ښوونکو له ډلې پوهنیار احمد شاه نوري دغه راز له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې و علمي ادارو ته دې د مصلحه کسانو د ورتګ مخه ونیسي او په خبره چې د امنیتي مسؤلینو لخوا دې له ښوونکو سره د دغه ډول چلند مخه هم ونیسي. یادو ښوونکو دغه خبرې د چهار شنبې په ورځ ناوخته د دغه پوهنتون څخه د محصلینو په فراغت غونډه کې وکړې.
د امنیت ملي د واک ځواک توپک رینجر یا د قدرت څخه په استفادې یا هغه خلک چې هغه خپلوان دوستان په امنیت ملي کې دندې لري د هغو څخه په استفادې زموږ استادانو زموږ مامورینو ته تهدیدات ورکړي. هیله لرو والی صاحب محترم چې ته د ولایت د لومړۍ درجه مسؤول په توګه دغې ټکي ته پاملرنه وکړې.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان والی هم د ښوونکو دغه ستونزې مني خو ژمنه کوي چې مخه به یې نسي. محمد شفیق اسدالله سید چې په یاده غونډه کې خبرې کولې داسې وویل:
بعضې به داسې وي چې هغه به راځي په تعلیمي ادارو کې به یو بې بندوباري کړي یا به هغه ته ازار او تکلیف ورسوي. د هغه د مخنیوي دپاره انشاءالله موږ بیخي ستاسې تر څنګ ولاړ یو. په جدي توګه به دوی دغه اباله څخه منع کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له یاد پوهنتون څخه تېره ورځ ناوخته 103 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې 2 تنه یې د زراعت پوهنځي او 1 تنه یې د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه وه. بل خوا بیا دغلته له پوهنتون څخه فارغ شوي محصلین له دولت څخه په دولتي ادارو کې د کار غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کلونو کلونو یې هلې ځلې کړې او کورنۍ ورباندې زیاتې پیسې مصرف کړي خو وایي چې اوس یې کورنۍ د دوی د تعلیم ثمرې ته په تمه ده. له پوهنتون څخه تازه فارغ شوو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ فقط د دولت څخه خپل خواهش هم دغه دی چې مونږ ته کار زمینه برابره کړي تر څو چې په هر هغه کې مسلک کې چې مونږ تر څو خپله دنده مخته یوسو.
دولت باید موږ ته د کار دپاره زمینه برابره کړي ځکه چې موږ هم په آینده کې یو څه امید لرو چې وطن ته خدمت وکړو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې نالوستي دي. د یاد پوهنتون مسؤلینو د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه چې ګڼې پوهنتون یې له پامه غورځولې او پاملرنه یې ورته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا امریکا د پوځ یو جګپول چارواکی ویلي چې په سوریه کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د پینټاګون چارواکی په داسې حال کې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام خبره کوي چې ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې وویل دی به امریکایي پوځیان له سوریې وباسي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د متحد ایالاتو دریځ د پخوا په څیر دا دی چې د ډلې ته باید ماته ورکړل شي. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا په دریځ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبې په ورځ وویل چې دی غواړي د امریکا پوځي ځواکونه له سوریې وباسي او په خپلو دې څرګندونو یې ټوله اداره ورخطا کړه. د ښاغلي ترامپ ځینو نږدې همکارانو اندېښنه څرګنده کړه چې د ځواکونو له وخته مخکې استل ښایي ناوړه عواقب ولري. د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ دا خبره نوره هم روښانه کړه چې د سوریې ماموریت به ډېر ژر پای ته ورسیږي، مګر د سرتیرو د استلو د مهالویش په اړه یې جزئیات ورنکړل. خو پرون د امریکا د پوځ یو بل مقام هم وویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي پالیسي د پخوا په څیر دوام کوي او بدلون به پکې رانشي. د پلیو سمندري ځواکونو یو جنرال کینت مکینزی په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې وروستي پړاو ته رسیږي، هلته خپل پوځي حضور به بیا تنظیموي، نو دې ته په پام سره په هیڅ شي کې بدلون نه راځي. ډګر جنرال مکینزی زیاته کړه هغه مهال چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو مشخصه نیټه اعلان شوه په نتیجه کې ستونزې جوړې شوې ځکه وسلوالو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه معلومه شوه. د امریکا متحد ایالات له 2014 کال راهیسې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د د نړیوال ائتلاف د عملیاتو مشري کوي. په دې عملیاتو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله او د وای پی جی په نوم د سوریې د کورد ملیشو ملاتړ شامل دی چې په نتیجه کې د سوریې د شمال او ختیځ پراخې سیمې د داعش ډلې له وسلوالو څخه آزادې شوې. خو په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې د وای پی جی ملیشو خپله پاملرنه د افراطي ډلو د ځپلو پر ځای په افرین سیمه کې د ترکي ځواکونو پر ضد عملیاتو ته واړوله، نو د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پخوانۍ چټکې بریاوې هم په ټپه ودرېدې. جنرال مکینزی د پښتنې ته چې کله ولسمشر ټرمپ له سوریې د پوځي ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکوي، نو کورد ځواکونه به څنګه د داعش ډلې پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، له ځواب ویلو ډډه وکړه.
او سم پام وکړي یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته ځي. د افغانستان او پاکستان د مشرانو د خبرو اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري. ولسمشر اشرف غنی د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ تفاهم پر انتخاباتو د څار لپاره مهم بللې. ښاغلی غنی پرون د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي بهیرونو وغوښتل چې په دې کار کې ونډه واخلي. د زابل ولایت د سلبستریز روغتون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. زابل که څه هم یو 50 بستریز مرکزي روغتون لري، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې روغتون کې امکانات او تجهیزات کم دي. سپین ماڼۍ وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانیستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به په دې اډې د نړیوال بار چلانۍ په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. او د روسیې یو مورخ او د بشري حقونو فعال د ماشومانو د بربندو فلمونو د جوړولو له تور څخه برات واخیست، خو د غیر قانوني وسلې د ساتلو په خاطر په 2.5 کال نظربندۍ محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې نه چې زموږ د ژوند رنګونه پروګرام درته وړاندې کو، باید یادونه وکړو چې په راروانه خبری مجله کې به زما بل همکار آرش همایون له تاسو سره وي، او د نوو مطالبو ریپورټونو او خبرونو سره به درته زموږ د ازادۍ راډیو د دری سهارنۍ خبری مجله وړاندې کی. خو وس د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
زمانم نفیسه،
چه کاروبار کوي؟
زه بریدمنه د اردو د تدریساتو تلاشي کې. زما تقریبا 4 کاله کې.
مخکې لاغې نه د څه کار کوو؟
مخکې لاغې نه صفاکار هم د اجري پیسې.
څنګه اردو ته راغلی؟ څه انګیزه به یې شوه درته؟ خپله خوښه دي وه؟ د کور مجبوریتونه و؟ څه علت چې راغلی؟
والله زه د کور مجبوریتونه مې ناتوانه او بې ښه او بې بده هم بیا مجبوره شنم راغلم اردو ته.
اوس څنګه دلته چې راغلی؟ خوشحاله یې؟ وظیفې نه دي؟ وخت یې ښه تېرېږي؟ معاش دې څنګه د ګزاره دي پکېږي؟
ښه ده، معاش مې 2000 روپۍ معاش لرم، وخت مې هم ښه تېرېږي، وظیفه مې هم ښه ده. سار راځو بېګا راځو زو کور ته، همدغه په حساب باندې نور ښه مشکلات هم ښه تېرېږي. نو
کورنۍ غړي مو څو نفره دي؟ هغوی څه کاروبار کوي؟
زمن مې وړه وړه دي، یوه دانه لور مې ده او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو داسې د سرپرست څوک نه لرو.
د ځوانۍ وختو کیسې دې راته وکړه، کله چې پیغله وې کوم ځای کې اوسېدی؟ مکتب دې ویلی نه دی؟
نه والله، پیغله چې وم په ایستاد خیرخانه کې، ایسې په ایستاد فامیلي کې مې د پلار کور دی. پلار مې سایمن صاحب په وزارت داخله کې قطعي اکمالاتي کې. نو پیغلم چې وم د هماغو شرایطو مخکې بوله، اوس نو چې تر هغو واده شلم د پردي په کور کې دغسې زندګي ده، راځي په سړي باندې تېرېږي. نو
که څنګه وو هغه وخت چې ځوانه وې؟ پلار دې هم سایمن صاحب هلته دې زده کړو ته مخه نه کړه؟ څنګه دې زده کړې ونه کړې؟
خو ستام نو داسې څه شرایط خراب و، څه خپله پلار مې سایمن صاحب نو ډېر مشکلاتو په موږ باندې پسې مشر ورور مونږ نه دلوله گزاره سامه نه ونو مجبور هم مکتب ما ونه ویلې هغه ما ونه ویلې ما سې پاتې شو.
نه یعنی علاقه دې نه و مکتب سره که کورنۍ اجازه نه درکوله؟
نه علاقه دې مکتب مې نه دلودله، خپله مې علاقه نه دلودله چې ما مکتب ویلی وی چې زما لږ زره هغه وی.
اوس څنګه ارمان کوي چې کاشکې مکتب ویلی وی له دې نامې مې یو غټه وظیفه لرلی؟
اوس مونږ ډېر په هغه کې استو چې ولې مونږ مکتب نه سو پنځه شپږ خویندې مونږ استو مونږ همدغه رقم ته مونږ چې ولې مونږ مکتب نه ویلی زندګي م داسې خاورې ریشله دا د که زندګي م ښه وی مونږ مکتب ویلی یو چې ویلی اوس به م زمونږ زندګي ښه وه. پشیمانه ستو هغه ستو پاسمان ده پاتې شله. اوس باید چې دا باز انجنکۍ دي هغه یې خپله زندګي مخکې یاسي، تحصیل خپل مخکې یاسي، مکتب خپل ووایي چې د هغوی زندګي ښه شي.